السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د قبایلی ضلعو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تعلقاتو د دې سره سره 19 پروګرام تاندېلي هم لرو او دې لري مه هیروي. خو لومړی ورځو خبرونه تا وړاندې کوونکی زموږ همکار شاهین بنیرې.
سترمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د بارنو چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد اقدامات وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو پلویانو او سوداګرو په کوټه کې د کسټمز چارواکو د چاپو پر ضد مظاهره کړې دي او یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د ولسمشر جو بایدن سره کتلی او د کیپ سره د امریکایي مرستو مننه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چارو نگران وزیر جلیل عباس جیلانی د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد عملی اقدامات وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د غونډې پر مهال د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ټي ټي پي او اسلامي دولت خراسان څنګه په ګډون د نورو وسلوالو موجودګي نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیوادونو لپاره د جبر اندېښنې وړ ده. د طالبان حکومت لا د جیلانی د تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ټي ټي پي په افغانستان کې پټن ځایونه نه لري. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې وسلوالو د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې دي او هم هغلته فعالیتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي اسد دورانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته ورسید او هلته د طالبانو د بارنو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ولیدل. د خیبر پختونخوا لنډمهاله حکومت ویلي دي چې د صوبې د برېښنا د ترسیل خپل نظام جوړولو هڅې چټکوي. د انرژي چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر سرپرست خان پرون مشال لیډو ته وویل چې که د برېښنا د لیک خپل نظام فعال کړي نو په صوبه کې به د بجلی له بشپړو شو پروژو سمه ګټه واخیستی شي او خلکو ته به پکې د روزګار موقع هم برابر شي. نوموړي زیاته کړه،
موږ خپل بجلی پروډیوس کوو، هغه کې موږ د ریسټ اف د کنټری ته هم ورکو او ځان د پاره هم چې کوم موږ پخپله ترانسمیټ کولی شو نو موږ پخپله وکړو. دې سره به زموږ انډستری ته هم فائدہ وي او نو ډاؤټ چې کنزیومرز ته هم فائدہ وي.
سرپرست خان د سرګندونې په داسې مهال کړی دی چې د سپتمبر په 6مه د لنډمهالي وزیر اعظم اعظم د لنډمهالي وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ د اړوندو چارواکو په یو غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د کمښت پوره کولو او د ترسیل نظام جوړولو په اړه بحثونه وشو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو پلویانو او سوداګرو په کوټه کې د کسټمز چارواکو د چاپو پر ضد مظاهره کړې دي. د کسټم ودانۍ مخې ته ورغونډ شو مظاهره چانو ویل چې چاپې ناقانونه دي. د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالرحیم کاکړ مشال لیډو ته وویل چې د کسټم ادارې کارکوونکو په ورستیو کې له یو مارکیټه سامانونه وړي دي. مظاهره چانو خبرداري ورکړ چې که پر دوکانونو چاپې ونه درېدې نو په پراخ احتجاج به لاس پورې کړي. د بلوچستان حکومت لا د مظاهرې د ګډونوالو د داوو په غبرګون کې سندې ویلې، خو د پاکستان لړمحل حکومت پرستیو کې د کسټمز او نورو اړونده ادارو چارواکو ته د قاچاقي موادو پر ضد د اقداماتو کولو امر کړی وو. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ای پی یو ځل بیا په افغانستان کې له خلکو سره د مرستو د دوام لپاره د مالی ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر ایکس پاڼه د آسیا او آرام سمندر سیمې لپاره د هغې ادارې مشر جان ایلیپ یو ویډیوي بیان خپور کړی دی چې پکې هغه ویلي دي چې ډبلیو ای پی له بېسارې مالی بحران سره مخامخ دی او یو ارب امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې په راتلونکي جمعه کې له 15 میلیونه وګړو سره مرسته وکړي شي. نوموړي وایي د مالي ستونزو له کبله یې وار له مخه په افغانستان کې له ځینو خلکو سره مالی مرستې ودرولې دي او که پیسې ترلاسه نه کړي نو له زیاتو کورنیو سره د مرستو ځنډولو خطر دی. د ملګرو ملتونو له ارقامو سره سم په افغانستان کې 29 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د امریکا د ولسمشر جو بایدن سره کتلی او د کیپ سره د امریکایي مرستو مننه کړې ده. پرون په سپینه ماڼۍ کې په دې ملاقات کې د جو بایدن سره د لیدو پر وخت زیلنسکی د روسیې د طرحې پر وړاندې د جګړې لپاره له کیپ سره د مرستې مننه وکړه. دا راز بایدن په لیدنه کې زیلنسکی ته ویلي دي چې هغه به دا باوري کړي چې نړۍ له یوکراین سره ولاړه پاتې شي او دا چې امریکا پرمختللي ټینکونه هغه هیواد ته پلاره دي. زیلنسکی چې په تیرو دوه ورځو کې په ملګرو ملتونو کې غونډو ته ویناګانې وکړې، پرون یې له بایدن سره تر ناستې مخکې د امریکا د کانګرس او پوز له مشرانو سره هم ملاقاتونه وکړه. دا و د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیر نوریدو څنګه مو وړاندې په خبرونو کې واورید. د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وزیر جلیل عباس چیلانی د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې پر مهال د ترکی له ټي آر ټي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې د ټي ټي پی د وسوالو پر موجودګۍ اندېښنه وښوده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په بیا بیا ویلي دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې پټنځایونه نه لري او د افغانستان خاوره د هیڅ چا ضد کارېدو ته نه پرېږدي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف تورانی په مشرۍ یو پلاوی پرون کابل ته ورسید. د طالبان حکومت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی له پاکستانی پلاوی څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو گرفتاری او د ترانزیت سوداګرۍ په لاره کې خنډونه ختم کړي. تفصیل زمونږ د همکار په دې رپورت کې.
د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس شیلانی پرون موبایل پاکستان د طالبانو له موقت حکومت غواړي چې د پاکستانی طالبانو خلاف کلک او عملی ګامونه واخلي. جیلانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د ناستو ترڅنګ د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې څانګې ته وویل په افغانستان کې د ټي ټي پی او د داعش د خراسان څانګې په شمول د ګڼو تیرورستي ډلو حضور نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د سیمې د نور هیوادونو لپاره لوی اندیښنه ده. د همدار اسوبل اسلام آباد د باثبات او سوکاله افغانستان هیله لري او له کابل سره په خبرو بوخت چې خپل شمنی عملی کړي. پرون د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي د یو پلاوی په مشه کابل ته لاړ او د طالبانو له باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره یې وکتل. د شاغلی دورانی په مشه پاکستانی پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او ځورونو پر لپسې راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل وایي چې د طالبانو د حکومت د بندنیو چارو سرپرست وزیر د پاکستان ځانګړي استازي ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او د لارو د بندیدو موضوع وریاده کړه. د پدې اړه په خپل ایکس پاڼه کې ښلي په کتنه کې په امنیتي مسایلو سربیره په پاکستان کې د افغان مهاجرو د نیونې په چمن بولداکلار کې له مسافرو سره د چلند د سبزیجاتو او میوو د صادراتو په برخه کې د تسهیلاتو درامسته کولو او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د ترانزیتي اموالو په اړه مفصلې خبري وشوې. خبریال او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وایي د دوه هیوادونو ترمنځ تر بل هر وخت به اعتمادي زیاته شوه او شاید د دې سفر هدف دا وي چې پاکستان له طالب چارواکو وغواړي چې د ټي ټي پی پر ضد عملیات وکړي.
ظاهر خبر ده نن سبا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. تورخم بندي نورو چمن باندې مشکلات دي. ډیورنډ لاین باندې ځای په ځای باندې ټسټ وس کیږي. نو غټه مسله دا ده چې دواړو هیوادونو ترمنځ دا خبرې چې کوم دي یو بدی ته دوام ورکې. بل پاکستان غوښتنه کوي چې افغانستان دې د تحریک طالبان خلاف عملیات پیل کړي، یا د غیر اوشړي یا د غیر ته گرفتار کړي.
د پاکستان د لړمحالي حکومت د بهرنیو چارو وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې په افغانستان کې د ټي ټي پی او نورو ډلو پر شتون اندېښنه ښکاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا بیا وایي چې اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوی د پاکستان تورونه په کلکه ردوي او وایي چې پاکستان دې خپلې ستونزې په خپله حل کړي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو د پاکستان په واسطه بنو په جاني خيلو او د شمالي وزیرستان په دته خيلو کې د عملیاتو پر مهال داتو مشکوکو وسلوالو د وجنې داوا کړی دا د پوز د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې په عملیاتو کې 15 مشکوک وسلوال نیولي هم دي. یو امنیتي چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په جاني خيلو کې پنخته کې درې سرتیري هم ژوبل شوي وو. چارواکي او ځای اوسیدونکي وایي چې هلته وژل شوي وسلوال د حافظ ګلبهادر د ډلې غړي وو، خو هغه ډلې لا هم په دې اړه سندي ویلي. په همدې حال کې بیګا د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو له غرونو نه څلور توغندي ورولي دي چې پکې دوه په یو کور لګېدلي او درې تنه یې ژوبل کړي دي. د دغو راکټونو د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر پښتونخوا په جاني خيلو او شمالي وزیرستان د تاخلو کې د هدفي عملیاتو پر مهال د اتم مشکوکا وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. دوی وایي چې دغه عملیاتو کې 15 وسلوال نیولي هم دي. د فوز اماړي کو څنګه ایس پی آر د بیان تر مخه امنیتي سرتیرو د سپتمبر 28 پر مازیګر په جاني خيلو کې وسلوالو زید عملیات کول چې پر مهال یې په نشته کې شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول. بیان زیاتوي چې دغه شان په دویم عملیاتو کې شمالي وزیرستان د تاخیلو کې دوه نور مشکوک وسلوال وژلې دي. د دوی په خبره په نشته کې درې سرتیري هم ژوبل شول چې د بنو فوزي روغتون ته لېږدولې دي. آی ایس پی آر بیان او بنو کې فوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جاني خيلو کې عملیاتو کې 15 وسلوال گرفتار کړي هم دي. چارواکی او ځای خلک وای چې وژل شو کې درې مهم کمانډران قیصر خان، ممتازی خان او حکمل اورف بګې شامل دي چې د ځای حافظ ګلبادر سفیان کاروان ډلې وسلوال دي. ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې قیصر د پورا جاني خيلو او حکمل ممتازی د جاني خيلو وړو شاخونو کمانډران ول. د جاني خيلو سیدونکو د سپتمبر په 14 د جرګې د لارې له حکومت د امنیت غوښتنه کړې وه. د جرګې ګډونوالو ویلي ول چې په سیمه کې نامنی زیاته شوې ده او دا وایي وه چې امنیتي ځواکونه اکثره وخت د تګ راتګ لارې تړي. دوی تور پورې کړې وو چې خلک په امنیتي پوستو ځورول کیږي، خو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې امنیتي ځواکونه هلته د وسلوالو پر ضد عملیات کوي، نو خلک د ورسره همکاري وکړي. په جاني خيلو کې لسه د پاسه دوه کلونو راهسه امنیتي وضع خرابه ده چې پر ضد یې په سیمه کې پراخې مظاهره او پرلتونه شوي دي، او په عین وخت کې پکې د پاکستان فوز او پولیس د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات هم کوي. بل طرف شمالي وزیرستان میرعلي کې هم د سپتمبر په 28 د شپې له نږدې غرونو نه راکټ توغندي ویشتلې شوي چې د چارواکو په وینا دوه په میرعلي کیمپ کې په خالي ځای کې پرېوتي او 57 نه دی کړی. دوی وایي چې دوه راکټ د کیمپ سره نږدې په یو کور لګېدلې دي چې هلته د یوې خزینه په ګډون درې کسان ژوبل کړي دي. ژوبل شوي کسان یې د میرعلي روغتون ته رسولي. په میرعلي کې له نږدې غرونو نه ویشتلې شوي توغندو ذمهواري لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
اوریدونکو د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته مشوره ورکړه چې پر شتمنو خلکو مالیه یا ټیکسونه ولګوي. د هغې ادارې مشر کریستالینا جورجیوا د پاکستان د اردو ژبې له جیو نیوز ټلویزیون سره په پرونی مرکه کې ویلي دي چې اسلام آباد له دې لارې کولی شي چې د بې وزله خلکو ژوند آسان کړي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي د سپتمبر په 14 په نیویارک کې د پاکستان له نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ سره ولیدل. IMF په جولای کې پاکستان ته د پورونو ورکولو پروګرام بحال کړ، ورته د مالی او اقتصادي ثبات لپاره د یو لړ اقداماتو سپارښتنه هم وکړه. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نور.
د پیسو نړیوال صندوق غواړي پاکستان د په مالدار خلکو ټیکسونه ولګوي. د صندوق یا IMF یو مشر کریستالینا جارجیوا د ستمبر په 21مه د پاکستاني اردو ژبې ټي وي جیو سره خبرې کړې چې پکې پاکستان ته مشوره ورکړې د شتمنو نه په ټیکس اخستو سره به د غریبو او بېوسو ته لږ ریلیف یا آرام میلاو شي. پاکستان د IMF سره د 3 ارب ډالرو قرض پروګرام په جولای کې منظور شو چې ورته به په 9 میاشتو کې دغه 3 ارب ډالر ورکېږي. د دغه پیسو په منظورولو IMF پاکستان ته د بجلی، کروندو او نورو شیانو باندې د رعایتونو ختمولو او په هر رقم شیانو د ټیکسونو زیاتولو شرط ایښی و چې پاکستان دغه شرط وخت په وخت په قیمتونو کې د اضافي په شکل کې پوره کوي. آیا د مالدارانو نه ټیکسونه اخیستل کیږي او که نه، او د مالدارانو نه د ټیکس اخیستو طریقه کار څنګه وي؟ د معاشیاتو ماهر پروفیسر زلاکت خان مشال ریډیو ته وویل
څومره ترقی یافته ملکونه چې دي په هغې کې تقریبا آن ایوریج 70% ټیکسز چې دي دا ډایرکټ ټیکسز دي. ډایرکټ ټیکسز هغه ټیکسز وي چې هغه په انکم باندې لګي، په پراپرټي باندې لګي. تقریبا 25-30% ټیکسز چې کوم دي نو دا انډایرکټ ټیکسونه دي. انډایرکټ ټیکسونه هغه وي لکه په غوړو باندې، په چینو باندې، په پالش باندې. هغې طریقې کار دا وي چې حکومت چې کوم شیزونه پیدا کولو والا خلک وي په هغې باندې هغه ټیکس ولګي، د هغې نه واخلي او هغوی هغه ټیکس بیا د خپل پروډکټس په پرایس کې شامل کړي. که مونږ غریبو ملکونو کې وګورو نو دا کیس سیدا بالکل د هغې اپوزیټ دی.
د IMF ته شرطونو په منلو سره پاکستان تر ټولو زیات پټرول او ډیزل ګران کړي. هر کله چې دغه ګران شي ور سره د ضرورت نور شیان هم ګرانېږي. دغه ګرانۍ د پاکستان کې ځینې سیاسي ډلو او ځینې نورو تنظیمونو احتجاجونه هم کړي او غوښتلې دي په قیمتونو کې د شوې اضافي واپس واخیستل شي. پروفیسر زلاکت خان مشال ریډیو ته زیاته کړه پاکستان چې کله د IMF نه قرضه اخیسته نو پاکستان سره هیڅ معاشي او یا کاروباري منصوبه نه وه. همدغه وجه ده چې منصوبه هم ورته IMF جوړه کړه.
موږ سره به ډیم به جوړو، موټر وی به جوړو، هاي وی به جوړو، یا موږ په اګریکلچر سیکټر کې انویسټ کوو. دا غینه به انکم جنریټ کیږي او هغه به موږ تاسو ته واپس کوو. دا غینه ګیم دا دی چې ټیکسز به لګو. موږ سره خو دا قسمه سپلان نو IMF موږ ته ویل تاسو به څه کوئ او راته وی چې یاره تاسو په دې دي ځایونو کې ټیکسز ولګوئ او دا پیسې انکم جنریټ کړئ او موږ ته به واپس کوئ.
د IMF د دغه مشر سره د ملاقات وروسته د وزیر اعظم د دفتره د ستمبر په 21مه د جاري شوي خبر تر مخه IMF د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې او ژمنه کړې چې IMF به د پاکستان سره خپلې اړیکې برقراره ساتي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوالانو، پلویانو او سوداګرو پرون په کوټه کې د ګمرک یا کسٹم ودانۍ مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهره چانو داوه کړې چې د کسٹم چارواکي پر کاروباري مرکزونو ناقانونه چاپی وهي. د بلوچستان حکومت لا په دې اړه سندي ویلي خو د کسٹم ادارې چارواکو په وروستیو کې د کاچاکي موادو پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی دی. مظاهره چانو ویل چې د بجلی ادارې د کارکونکو چاپو پر ضد هم وروتلی دي. د پاکستان نگران حکومت وای د بجلی غلا پر ضد اقداماتو ته دوام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د سمد شبنم په دې رپورت کې.
کسٹم غیر قانوني عمل
د سپتمبر پر 21مه پښتونخوا ملي او میګوند او کارواریانو د کوټي د ګمرک یا کسٹم ودانۍ مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. د دې مظاهرې په اړه د یادګوند صوبایي ویان کبیر افغان مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د نن احتجاج بنیادي طور په کوټه ښار کې د کسٹم د چاپو خلاف دی، د وابده د اپریشن خلاف دی، د وابده د چاپو خلاف دی، د ګیس میکمې د خوا د زرګونو بلونو خلاف دی، د پولیس پر چوکو باندې د افغان کډوالو د زیرېدو خلاف دی، د ټریفیک لخوا د زرګونو جرمانو خلاف دی، په کوټه ښار کې د امن و امان خلاف دی، په ان کې د ولز د مزکو د قبضه کولو خلاف دی.
د کوټ کاروباریان وایي چې کسٹم د دوی پر کاروباري مرکزو او دکانونو په ناقانون توګه چاپی وي چې ورسره کاروبار اغیزمن سوی دی. د کاروباریانو اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې 3 کاله وړاندې د دوی او د کسٹم د غړو ترمنځ ناسته سوې وه چې کسٹم به په کوټه کې پر کاروباري مرکزونو چاپی نه وهي. دا غب خبره چې اوس یو بیا کسٹم پر کاروباري مرکزونو چاپی ول پې پیل کړی دی.
دا سیستم والا دا دنه نس درې ورځې مخکې راغلو پر منی مارکیټ باندې د شپې پر درې بجې باندې یو چاپا ولوا زمون لګل مانو نه وړي دي زمون لګل دکانونه لګل ګودامونه تاله ماچ کې د شپې پر درې بجې درسنا نه لوټ کو یو وړو خو بیا زمر چې کدارانو مرته اطلاع راکې کاندارا باندې راورسېدو دوی نور مالو نه مړل واغو سی واختل میدان کو نو مر و دوی درې کاله مخکې مر پر دا سیستم مخته مر مظاهره کړې وه درنامې ورکړې وه دوی د مر سره دا مایده کړې وه چې په دا کمرشل اریا کې د بلې لک سیستم ودې خواته او د لک پاس سیستم ودې خواته به بیا چاپن نه یي.
احتجاج کوونکي وایي که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به ډېر ژر په ټوله صوبه کې په حجام او کاربندیز اعلان کړي. په دې اړه موږ هڅه وکړه چې د کسټم غړي وپوښتو خو ټلیفون ته یې ځواب ونه وایه. حکومت هم تر دې دمه د دوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټا.
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت ویلي دي چې د صوبې د بجلی د ترسیل خپل نظام جوړولو هڅې ګړندۍ کوي. د انرژۍ چارو لپاره د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر سرفراز خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې که د برېښنا د ورکړې خپل نظام فعال کړي نو نه یوازې به په صوبه کې د بجلی له پیداوار سمه ګټه واخیستی شي بلکې خلکو ته به پکې د روزګار موقع هم برابر شي. اوس مهال د پاکستان د اوبو بجلی چارو اداره وابډا په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د ترسیل چارې پر خوړي خوشنون کې وایي چې د خپل نظام جوړول خورا زیات وخت او پیسو ته ضرورت لري چې دا کارخای نگران حکومت ونه کړی شي. په دې اړه نور تفصیل له خورا غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا حکومت په صوبه کې د خپل بجلی د سپلای د نظام جوړولو لپاره د صوبې د ترانسمیشن او ګریډ کمپنۍ د فعالولو هڅې پیل کړې دي. په دغه اړه د بجلی او توانایي لپاره د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی اعظم خان سلاکار ډاکټر سرفراز خان د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د بجلی د سپلای لپاره د خپلو تارونو غځولو او ګریډونو جوړولو سره به صوبې او وفاق دواړو ته ډیره ګټه ورسیږي.
چمنګ خپل بجلی پروډوس کو هغه کې مونږ د ریسټ اف د کنټری ته ورکو او ځان د پاره هم چې کوم مونږ خپل ترانسمټ کول شو نو مونږ خپل وکړو د سره به زمونږ انډستری دا هم فائدہ وی او نو ډاوټ چې کنزیومرز ته هم فائدہ وی د کې د وفاق هم ډیره فائدہ ده ځکه چې هغه باندې به ټیکنیکل او لوجستیک لوډ چې دین هغه به کم شي ریسپانسیبিলিটি به چې دین هغه به شیر شي چې مونږ به خپل ترانسمیشن چې دین هغه به مونږ خپل لاس کې واخلو څومره د نیو جابز به بیا کریټ کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف د پیرشوی صوبایي حکومت په دور کې د صوبې د خپل بجلی د منصوبونه د بجلی د سپلای لپاره د تارونو او ګریډونو د انتظام را جوړولو لپاره د صوبایي اسمبلی نه قانون هم منظور شوی وو چې تر مخه وي په صوبه کې د بجلی د سپلای لپاره یو اداره جوړیږي. په پیښور کې په حکومتي معاملاتو نظر لرونکي خبریال او شینونکي لیاز علي وایي د بجلی د سپلای د صوبایي ادارې فعالول اسان کار نه دی.
خیبر پختونخوا حکومت په خپل صوبه کې د ترانسمیشن لاین د خورولو لپاره او د ګرسټیشنو جوړولو لپاره د صوبایي سملې نه باقاعده یو قانون هم منظور کړی دی. نگران حکومت چې کوم دی په دې کې صرف پرمختګ کولی شي دغه د چکم ترانسمیشن لاین یا د ګرسټیشن جوړولو لپاره کمپنی ده دا غی چیف ایگزیکټیو جوړول هم چې کوم دی دا سیسو آسان کار نه دی. کم از کم دا درې سلور میاشتې دي خو د یو سیس تاسو په سرکار د کار آغاز شي زما په خیال دا چې راتلونکي حکومت به باقاعده د دې لپاره شارټ لیسټینګ وشي او د دې کمپنۍ په جوړېدو باندې تقریبا د نن نه دوه کاله مخکې ویلې شو چې دا اویو نواله د اتیو ارب روپو پورې په خیبر پختونخوا په مختلفو ځایونو کې په ترانسمیشن لاین په خورولو ولګي.
د خیبر پختونخوا انرژي اینڈ پاور ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د صوبې د بجلی پیدا کولو محکمې پیډونه د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه تر دې دمه یادې ادارې و هایډرو منصوبې مکمل کړې دي چې 1.25 میگاواټ بجلی پیدا کوي او په 15 نورو هایډرو منصوبو کار مکمل کېدلو ته نږدې شوی دی. د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي په پښتونخوا صوبه کې 10,000 میگاواټ بجلی د اوبونه ښه په اسانه جوړېدلی شي خو په کار ده حکومتونه په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او توانایي محکمه د خزانې د محکمې په رنګ فعال کړي.
تاسو نه منیسټر شته دی نه تاسو سیکرټری انرژي شته دی یو ایڈوائزر ناست بل مخال کے ایڈیشنل سیکرٹری ناست نو دا زمونگ لیک آف انٹرسٹ زمونگ چکم دے کنا ٹول نول خدا پکار دے شدہ خدا سی ایم لاس کے دے فوراً چکم دے دے آگا دے اوکی سیکرٹری انرجی دے راو دی او منسٹر انرجی دے اوکی او ٹاسک دے ورلور کی او دا خو 24/7 جاب دے زمونگ صوبہ دے را نیچرل ریسورسز رچ صوبہ دا خو زمونگ زیاتوب لوا جدا چکم دا غریبہ دا خدا اللہ طرف غریبہ ندا
د سپتمبر په شلمه نیټه د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی اعظم خان په مشرۍ په صوبه کې د بجلی د کمی پوره کولو لپاره د خپل بجلی پیدا کولو او د بجلی د ترسیل د خپل نظام جوړولو لپاره د اعلی چارواکو یو غونډه هم شوې وه او په دغه مهال اعلی وزیر چارواکو ته په دې برخه کې د چټک ګامونو پورته کولو امر ورکړی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو د پېښور پوهنتون زده کوونکو د خیبر پښتونخوا په پوهنتونونو او کالجونو کې د نشې توکو د مبینه استعمال او جنسي زورونو د پېښو پر ضد انټي ډرګ او انټي هیرسمنت سیل جوړ کړی دی. اسلامي جمعیت طلبه د سپتمبر په 21 په پېښور پرس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې دا سیل یا کمیټي به د صوبې په ټولو کالجونو او پوهنتونونو کې جوړوي چې بغیر د شناخت ښودلو به د زده کوونکو ستونزې د پوهنتون انتظامیه او نورو چارواکو سره شریکوي او حل کبی. د پېښور پوهنتون ځینو زده کوونکو مشال لیډیو ته ویل چې زیاتره جینکۍ زده کوونکې د ټولنې د محدودیتونو او یارې د لاسه جنسي زورونو پېښې نه رپورټ کوي. نور تفصیل له پېښوره د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې وو.
پېښور پوهنتون کې د نشي توګو د مبینه استعمال او د جنسي زورونو د پېښو پر ضد د اسلامي جمعیت طلبه زده کوونکو انټي هراسمنت او انټي ډرګ سیل جوړ کړي. د ستمبر په 21 اسلامي جمعیت طلبه پېښور پرس کلب کې یو خبري غونډې ته وویل چې له دې وړاندې سو وار د پوهنتون انتظامیه په دې خبر کړي چې پوهنتونونو کې د جنسي زورونو پېښې کیږي خو تر اوسه غوښتنې نه دي منل شوې. دا خیبر لا کالج د کوونکی او د اسلامي جمعیت طلبه غړي اسفندیار ربانی مشال ریډیو ته ویل چې د پوهنتون زده کوونکي دي بغیر د سیری هغوی ته شکایت درج کوي او هغه شکایت به د پوهنتون یا کالج انتظامی په مرسته حل کوي او زده کوونکو ته به قانوني مرسته هم ورکوي.
په ټوله صوبه کې به هر کالج یونیورسيټي کې مونږ دا کمپلینټ سیل جوړو دا ډیسک پر لګي او دې کې به چې کم متاثر سټوډنټس دي هغه خپل کمپلینټس راوړي مونږ به هغه سره کوو مونږ به هغه باندې آواز چوتو مونږ به هغه سپورټ ورکو باغوت اسسټنس ورکو مونږ باغوت پر ریلی کو مظاهره وکاو اعلی چارواکو ته بدوی خبر رسو او پریشر په باغی باندې بلډ کو د دې سره سره باغوت لیګل اسسټنس ورکو مطلب عدالت کې وکیل پکار دے ورته لیګل اسسټنس پکار دے ورته د خبرې د پر سوکس پکار دے ورته ریټ پټیشن د پر کس پکار دے ورته کمپلینټ د پر کس پکار دے. اسلامي جمعیت طلبه په هر اړه باندې په هر ډایمنشن باندې په هر انګل باندې دغه متاثر سټوډنټس سره ولاړ ولي چې هم په خیبر پښتونخوا کې اوسېګو دا پښتنه سیمه ده په دې پښتنه سیمه کې ډیر لږ کیس رپورٹ کی گئی سو کے رپورٹ کئی ڈر غیرتی خلقی ڈر تکڑا خلقی دا دیر ضرورت مندی.
دا پېښور پوهنتون د پی ایچ ڈی زده کوونکی وسیم حیدر مشال ریڈیو ته ویل چې پوهنتون کې د نشي توکو د استعمال په اړه گورنر غلام علی ته سو واری خطونه هم استولی خو تر دې دمه غوښتنې نه دي منل شوې. نوموړي زیاته کړه چې دا اوس د زده کوونکو کار دی چې هغوی د نشي توکو استعمال کوونکی او خرڅونکی په ګوته کې
چې ډرګز ډیر ریګولرلی زمونږ په جامعاتو باندې مخکې روان دي. مونږ حکومت ته مطالبه کړې گورنر صاحب ته لیټر مونږ لیکلې خو پتہ نہیں لگی اگر سر بٹیم نہیں چدا مسئلے حل کی ہراسمنٹ حوالے سرا سیمسٹر سسٹم ریفارمز من خبر رکھو نو پدی وجہ بانے کو چے ٹیچر سر بے اختیار بے تہاشا اختیارات دی اگر ایگزامینر ہم دے اگر پیپر ہم جوڑے اگر چیکنگ ہم کوئی ہر سا اگر کیدی وجہ بانے اگر پاسانی سر یہ سٹوڈنٹ ہراس کریم کو داگی نیٹ ٹک نی وی داگی ارادی ٹک نی وی اگر نور مسئلے بکی دی ہفتہ کی پکوٹ یونیورسٹی کے مسئلہ اگر دا سوات یونیورسٹی کے مسئلہ اگر دا یولی مسئلے دی جی جامعات کے ہراسمنٹ کی بیا دی من سر نہ روجی وہی دا مطالبہ ٹک دی بیا دی من سر روجی زکہ چے پدی بانے سو خبر
د اسلامي کالج پوهنتون زده کوونکی فهیم جان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې د زورونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی خو زنانه زده کوونکي د معاشري د محدودیتونو او د یری د لاسه پیښې نه رپورټ کوي.
ډېر فیمیل دی کې دا سری چې هغه سفر شوی دی او سفر کی خو هغه د وجه حل نه وي ځکه چې هغه سره مونږ بدنام شو نو انتظامی لدا پکار دی چې پاغه باندې اکشن واخلي او داسې کمیټه جوړی کی چې داغه تحقیقات په داسې بنیاد باندې وشي چې کوم فیمیل هارس کیږي نو دا هغه عزت چې کوم دی هغه محفوظ پاتې شي او داسې ژوند چې کوم دی نو دا رپورت شي.
دا خیبر پختونخوا د هراسمنت د مخنیوي ادارې امبرز پرسن فور وومن د شمیرو تر مخه په کال 2020 کې د کال 2020 نه زیات د هراسمنت کیسونه رپورت شوي. د ادارې په وینا چې تر اوسه ورته 180 د هراسمنت کیسونه رپورت شوي چې پکې زیاتره د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي دي. دا پیښور پولیسو په وینا چې پوهنتونونو او کالجونو کې د نشئی توګو خرڅونکو پر ضد کاروایانو کې ککړ کسان گرفتار کړي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو نگران وفاقي وزیر جلیل عباس سیلانی د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی پر ضد عملی اقدامات وکړي. نوموړي پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډې پر مهال د ترکی له ټی آر ټی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ٹی ٹی پی او اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه په ګډون د نورو وسوالو موجودګي نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د هیواد لپاره د جووري اندېښنې وړ ده. بلخوا د طالبان حکومت د جیلانی د تازه سرګندونو په اړه سن دی ویلي، خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې پټنځایونه نه لري او دا چې دوی به د افغانستان خاوره د هیچا پر ضد کارېدو ته پرې نه. دا شند د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د اتو مشکوکو وسوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر د سپتمبر په 20 په یو بیان کې ویلي دي چې د بنو په جانخیلو کې د عملیاتو پر مهال پنخته کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شول او 15 نور یې ونیول. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سیاستوالانو، پلویانو او سوداګرو پرون په کوټه کې پر کاروبارونو د ګمرک یا کسټم چارواکو د چاپو پر ضد یوه مظاهره کړې ده. او اوس هم ورزو 19 پروګرام ته اندې هیلې ته دا پروګرام چې تاسو هر اونۍ د جمعې او اتوار په ورځ اوري په کې د ښځو د ژوند جواک او پر مسلو باندې خبرې کیږي. نو راځي چې وایو
تاندې هیلې
د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هیلې د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال ریډیو. دا تاند هیلی پروگرام دی او زه فرخند اسد پکې ستاسو هر کله کوم. اوریدونکو، د دې نوې پوتاند هیلی پروگرام کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر نه کال پوره کېدو او د دغې له وجې د خلکو پر بې کورۍ، کډوالۍ او د دغې د ښځو پر ژوند په اثراتو خبرې کوو.
نو هلته خو حالات ډېر ناسم او ډېر سخت حالات تېر شول او زمونږ دپاره لیاره بېدارې نه وې. زمونږ پاڼې ته ډېر په خورۍ تکلیفونه منې راوتل. زما نام شاه وزیر دی.
دا د شمالي وزیرستان اوسېدونکی شاه وزیر خان دی. نوموړی وایي د میرامشاه اوسېدونکی دی چې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو او بېکورۍ له وجې کډه کړې او لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي.
دا ښځو دپاره دا وخت ډېر سخت و. هلته چې هلته کې مونږ خو ازادانه ګرځېدو لپاره ښارونو ته چې راغلو نو هلته کې زمونږ ژوند ډېر مشکل شو. هلته کې وسایل نه شولو، تنګ تنګ کورونه وو. مونږ په خپل کلي کې وو، ډېر وسیع کورونه وو. هلته خو مونږ کالج جوړه کړې دی. بنو ته راغلو، هلته کې کورونه خو نه وو او ډېر وړې کورونه وو. زمونږ قبیلې هم زیاتې وې او کسان زیات وو. نو مونږ په ازاده ژوند نه شو کولی. هلته
شاه وزیر وایي سلور بچی دي او ټول کور والی تر اوسه خپل کلی او کور یادوي.
الحمدلله زما کور روغ وو. اوس نه دي څه دي، خو خالي داسې وو چې داسې سره خراب شوی وه. نره بالکل روغ وو. داسې ځای په ځای کورونه ړنګ وو. هلته کې چې کومه داسې وو بیا ځینې کورونه وران شوي وو، ړنګ وو. خو هلته چې کومه دا پولیټیکل اډمنستریشن چې کومه انتظامی وه، نو هغه دا کورونه چې کورونه ورکړل نو په امن دې زیات بارې تغیر شو.
Thank you. د پاکستان پوز د 2014 کال د جون میاشتې په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د سربیازه په نامه پوځي عملیات کړي وو چې له کبله یې تر 1,00,000 زیات خلک بې کوره شوي وو او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي وو. په دغو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا، بنو، پېښور او ځینو نورو سیمو ته او د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي وو چې زیاتره یې ستانه شوي، خو ځینې لا هم د بنو په بکاخیلو کیمپ او ځینې د کرایې په کورونو اوسیږي. په دغو کې یوه د شمالي وزیرستان د منظرخیلو کلي د سید امان الله کورنۍ هم وه. نوموړی وایي دوی چې کله په 2014 کال کې بیرته ستانه شول نو ټول کلی یې وران شوی وو. ستاسو کلی کم یو دی؟ زه خلکو نه تپوسم کوم کنه چې لکه په هغه وخت کې په هغوی باندې څه تیر شو، هغه 9 کاله مخکې ژوند څنګه او بیا چې خپل کلي ته لاړل نو کور وطن کلی څنګه و؟ ستاسو څنګه صورت حال؟ ستاسو خپل کور څنګه وو؟ تاسو خپل څومره کاله پسته، لکه څومره موده پسته لاړې خپل کلي ته؟ اوریدونکو، ما کوشش وکړ چې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو ښځو سره هم خبرې وکړم، خو د ځینو وجوهاتو له وجې را سره خبرې ونه کړی شوې. البته د کورنیو سړو غړو را سره حال شریک کړه. په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وایي د دوی کورنۍ په بنو کې د کرایې په کور کې اوسیږي او 8 کالو نه زیات وخت وشو چې خپل کلی ته نه دي ستانه شوي. تاسو دا وخت په کوم ځای کې؟ په بنو کې بکاخیلو کې کنه چرته کورم پکره کړی دی؟ ملک صاحب، تاسو اوس پورې د 8 کال چو شو، تاسو خپل کلی کور ته نه تللی؟ ستاسو مخ کې د دې عملیاتو نه مخ کې ژوند څنګه و؟ لکه اوس تاسو د کډوالۍ ژوند کوي، مخ کې مو څنګه کار روزګار و؟ مخکې ژوند زمونږ کلی ری وته اوس ری
او ملک سے کور مول تک سنگ لکا داخل کور بارہ کی رات لگو آئے کار روزگار بمو ازمک مو اخپل داگی نبا مو آمدن کی دو کسنگا ملک سے کمنگ گرو کنا دے کڈوالے نہ خز تخپل کور ڈیر گران وی کنا کز یو خز پہس پانی تپوسکم نو د خز خپل کور سره ډیر مین وی او لک بس کور د خز یغه سنبالی نو استا سو د کور کې چې کوم خزي دي تاسو میرمن به خویان دي کوم وی کومور لوريان یي تاسو سره په دې باره کې خبرې کوي چې کله بزو یا څنګه
ټول تاسو یو زمونږ باندې چې کوم وی زمونږ زنانا په کمپینه په تلویزیون کې څه دی هغه دا وایي چې یاره مونږ میرا خپل کلی وطن ته وفات ولري خو بل زمونږ جوړی نه زمونږ आवाज اور وته نه شي تاسو کولا و چې مونږ دلته ژوند ته راوي بچی زمونږ سره تل په لا باندې زمونږ چې کوم دا کلی وطن سره مطلب جما کو پل تقریباً کلور بچے بھی یہ بچائی میرے اور
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د شمالي وزیرستان به کور شوو په دې تیرو سو کلونو کې وخت پر وخت پولیسو متا د ستنیدو لپاره مظاهری هم کړی دي. د تاخیل او تحصیل کډوالو د جون پر اتمه نیټه هم د لاریون پترس کې خپلوسی متا د ستنیدو غوښتنه کړې و. د شمالي وزیرستان د شوه تحصیل او ځای مشر ملک محمد نور وایي د خلکو کورونه اړنګ شوي دي او نه کاله پس هم د ګڼو کورنیو د اړنګو شو کورونو د سروې عمل سرته نه دی رسیدلی.
ډېر زیات په تکلیف کې راغلل غریبان ډېر لکه کوم چې هلته افغانستان ته تللي هغې دپاره ډېر زیات مشکلات خو بیا هغه مشرانو اوازونه وکړ راغلل واپس کورونو ته اوس ځینې خو دا بنو کېم کې پراته دي که نه.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو توای د سروې عمل په زیاتره سیمو کې سرته رسیدلی او په ځینو کې لا هم روان دی.
د پنځه چکم ازلا دی جنوبی دا شمالی دا اورکزای دا کورم دا خیبر دا د سروې عمل دا د پی ډی ایم ای پلاس کې نه دا د مقامی انتظامیه په تر باندې کې چکما کمیټي وی اغا علاقې ته ځي او هلته ګوري بیا هلته نه چکم کیس وی اغا راشي دلته په پی ڈی ایم اے کے بیا دے ایم آئی ایس سسٹم دلان دے تیر شی چکم ٹک وی آغا اوکے شی او چکم کس کمائی وی آغا چ دی آغا بیا پینڈنگ شی یا واپس بیا چ دے آغا تا ڈی سی تا ورولے گی.
د وزیرستان یو سیاسي فعال عابد وزیر مشال ریډیو توای نام نه بي خوري او پوزي عملیاتو په سیمه کې د خلکو ژوند او کاروبار تاواني کړي او دا شان د خزو ژوند هم متاثر کړي دي.
د شمالي وزیرستان مخکینه ژوند او فوجي اپریشن ورسته چې کوم ژوند دی هغه باره کې چې کوم معلومات کړي دي نو هغه معلومات په باره کې کزه ته تدا وایو چې فوجی اپریشن شوی دی نو پانه بعد د میرومشاه یعنی شمالی وزیرستان چې کوم خلک تای هغه بالکل دا نه هنه که برابر ده، یعنی بالکل لکه ژوندۍ خلق نه. په وجه دغسې چې مخه د دوی کوم ژوند وه، کوم حالات یې دی وه، نو هغه ډېر زیات بهتر وه. نو چې کله فوجي اپریشن شوی دی نو په دې ورسته د دوی حالات بالکل خراب شوی دی.
او عبید صاحب، کله چې په 2016 کال کې هلته پوځي عملیات پیلېدل، نو د هغې نه د مخکې د پوځي عملیاتو نه مخکې ژوند څنګه او تاسو کړه لږ راته ووایئ؟
چې زما د سترګې لیدل دي په هغه وخت کې چې کله دی بې کوره کېدل او جنگ پې شروع شه، اپریشن پې شروع شه، نو هغه وخت کې دی ډګ ډګ کورونه پرې شول او بچیان ځنې پاتې شوي وي. او دلته چې کوم ښځې او سړي وي، نو د هغه په دوې لارې باندې پارېدل. څه وجه چې بالکل دته دا ټیم نه شمېلاو، د نارت وزیرستان د شمالي خلک چې کوم هغه ته بالکل دا ټیم نه شمېلاو چې د یا صرف خالی خپل سامان سنبال کړی وای، یا خپل سامان دی گاڑی ته چولی وای. هلته چې کوم ډګ ډګ کورونا وي، اګاډي ورسره چې څومره زناور وي هغه په کورونا کې پاتې شول. ورسره هلته داسې وي چې نشول تللی بوډاګان خلک وي، دغه زنانه چې کومې وي هغه هلته پاتې شولې، نو هغه کورونا کې د دوی ګبرونه جوړ شول. نو ډېر زیات ظلم شو، لکه هلته چې کوم خلک نن سبا په ډیې خن کې اوسېږي، نو هغه صرف د کور سامان دی پوره نه دی اخیسته، هغه رسه ډېر زیات وخت شي، نو صرف خپل سامان دی د کور پوره نه دی اخیسته. په څه وجه چې هلته دی ته چې کوم کورونه جوړ شوي وي، نو هغه باندې خرڅې شوي وي، بیا نه چې کوم آی ډی پی شول دی، نو دی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل.
خو بل خوا حکومت دا وایي چې دوی لکه د قدرتي افتونو د نظم اداره چې دا پی ټی ایم ای چې ورته وایي، دوی د هغې په ترو باندې سروې کوي، د ړنګو شوو کورونو یا دوکانونو مالکانو ته به معاوضه ورکوي، ډېرو ته ورکړي دي، سپاتې دي، نو آیا ګینې خلکو ته معاوضه پوره نه دي ورکړل شوي؟ دغه عمل څنګه دی؟
سرکار چې کوم هغه بالکل ریاست ته دی ته داسې معاوضه او داسې غا نه کړه ور چې دی خپل کورونه یا بل بچ پې سوتلی وای. نو موږ اوس دا اپیل ورته کوي چې مزید د فوجیان چې کوم دي، د ریاست چې کوم دی، نو هغه ده دا اپریشنونو نه ودرېږي. دلته که مړ شوی دی، اکثر کې هغه خلک مړ شوی دی چې بغې بېګنا وو، او یا دلته چې کوم خپلې مزدورۍ یې کولې، یا خپل پر امن وخت یې تېرووه، نو دلته غوڼ هغه خلک مړ شوی دی. نو مزیده فوجیان او ورسره ریاست د اپریشنونو نه ودرېږي. که نه ودرېږي نو په هر ځای کې تاسو وینئ چې پاسون شری د خلک راواتلی دي، نو اوس خلک ډېر زیات وشیر شوي دي.
د کډوالۍ او بیکورۍ نه تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ژوند متاثر کیږي. په دغه اړه مې د جنوبي وزیرستان د یوې فعالې رضیا مسجد سره خبرې کړې دي. نوموړی د بکاخیلو کیمپ او ځینو نورو ځایونو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو ښځو سره لیدلی او د ژوند حال یې راته بیانوي.
دلته شمالي وزیرستان کې چې کومې زنانه دي، زموږ غورې پوره قبایلي اضلاع زنانه ته ډېر زیات ستونزې دي، ډېر زیات مشکلات دي. یا شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان زنانه خو لا هم مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې دغه علاقې کې زنانه ته شانتي ازادي نشته دي، که نه ځکه خپل مسایل باندې دوی خبرې هم نشي کولی، دوی ته افرمیشن هم نشته، که نه چې چېرته لاړې شي یا آواز کوم دی اپ ورته کی. نو دلته سمندر پوری هر قسم مشکلات، هر قسم ستونزې دي زنانه، ځکه چې اخري کوم تعلیم په حواله سره کوم دی خبره وکړه، که نه دغه تعلیم هم ډېرې زیاتې ستونزې دي، مشکلونه دي، هم په حاله نه دي. بیا اوس چې کله لږ شانتي ده، اول خو اپریشن وو، مرسي اپریشن وو، هغه نه خلک د کوره شوي وو، بیا چې کله هغه واپس لاړل خپلې علاقو ته، بیا لږ خلکو دا هڅول چې بس اوس سامان راغلل، اوس تاسو هم داسې نه وي.
او رزی تاسو چې د هغه خوځو سره ملاوشي وي کنه په دې ورسته کلونو کې چې شمالي وزیرستان نه کړي کړي وي دوی تاسو سره خپل کیسې یا خپل خبرې کولی چې ګنې دوی څنګه په کوم مشکلاتو کې راوتلې او دام کنه چې یو خصه تخپل کور ډیر ګران وي نو دغه باره کې به سره تاسو خبرې کولی
بالکل مسره کو دي مسره په خبر کې زموږ جو ورکشاپ تو ار سی ایس رائټ فور انفارمیشن رائټ ټو سروسز حوالہ سره تاسو زموږ سره د شمالي وزیرستان کې نه پیږي نو هغه موږ ته خبرې کولې چې کله چې موږ د خپل حالات سره خپل موږ خپل کورونا په خبرې موږ ته ډېر زیات څه دي ځکه چې الته اج نه دي چې موږ هیلپ ورکر هم دي کنه خپل ګوټیا نه به کولې نو دوی وایي چې موږ خپل حالات سره خپل بیا چې کله وزیرستان ته خپل کور په خپل خپل علاقې په خپل ځان څخه څه ډیر زیات ګران او ډیر بیا تاسو چې خپل ملت نه کله د پوره شي بل ځای ته نه شي نو اصلا هم تاسو ایډجستمنټ هم ډیر زیات ټایم لګي اما هو چې نور اپاتم ډیر زیات من دې بعد خبرې کولې چې څنګه هم د حالات خراب شول مونږ رالو نو مونږ ډېر زیات مشکلات او هغه چې نقیب مونږ دا ویل چې مونږ اوس څه د ګټیا دي مونږ خپل ګټیا نه نشي ترلاسه کولای مونږ دلته ایوا یې را ده
تان دې هلي
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یاد وبي او یاد لري کې جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټین کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تک شان په لګړی دوه ټوړی دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پټه نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و خو د خپل پینټینګ کې د سوشل شپانی کال کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اوریدن کومه د باجاوړ د یو سیاسي فعال مولانا خانزيب سره هم خبري کړې دي او له هغه نه مې پوښتلي چې په قبایلی ضلع کې چرته چې نامنی او پوزي عملیات تیر شوي حالت د خوځو ژوند څنګه دي
بلمنګ چین دلته کې زمنګ دا ټول ټولنه چې کوم دا د تمنه چې د تور صادر لاندې ګیره شوې ده په دې کې زمنګ ک نارینه د دې پزت کې دی نه خپل روجل کیږي نو زمنګ زنانا تورتر هم د دینه اغیز مې دی نه زبلندو یم خپل مکه کې یو پښتون اوجل شي نو معنا دا چې د پښتون کونډه چې کومره دا سرتور شوا دا کونډه شولا دا ټول مل لپاره بیا سری شولا دا غي ماشومان یتیمان شو نو که په دمنه نه خپل راغی زمنګ په دغه تورسر باندې هم دی په هر کور کې یو د ماخام نه پاس یو خوف او یری د کور هر زنانه هر نارینه ته وایي چې مگر دا موزه په وخت باندې راځه یعنی دې زمنګ دا سماج بالکل نیولې دی دې زم زمنګ خدای سي قبایلی ټولنه دا زنانه به زمنګ غر ته تللی ځنګل لبسلی ورشول لبسلی څاروي باغې بار ترول دا شلم کال دی چې بالکل زمنګ زنانه د یوه له لاس سره کور نه خپل ورشو ځنګل او غر ته هم نشي وتلی
اوریدن کو داو د دې ونې تاندې هلي پروگرام چې موږ پکې په شمالي وزیرستان کې د پوزیا عملیاتو د 9 کال پوره کېدو او دغه لوجې د خلکو پر بیکوري کډوالۍ او د خزو پر ژوندې پر اثراتو خبرې کولې اوس زه فرخنده اسد لتا سنې اجازه غواړم ته خوده پامان
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
کبھی زیب گمرو چپکی سلمی شور کبھی پیو پر لنگے